دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سویزه بوریوال کاکړیم سلامونه میومنه په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ پاړه یو شمېر ریپورتونه شننې او تبصرې لرو. د پاکستان او نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه لرو، خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له ملیحه امیرزاده څخه واورو.
السلام علیکم، ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان حکومت د مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو راوستو فیصله کړې. نن د خیبر لوړګي بازار موبایل فون مارکیټ کې 14 شوې، خو چاته پکې نقصان نه دی رسیدلی. او په مالټا کې د اروپای ټولنې مشرانو په غونډه کې اروپا ته د پناه غوښتونکو ورتګ لړۍ کمولو په باب خبرې کیږي. تفصیل: د پاکستان حکومت په مدرسو کې د اصلاحاتو کولو فیصله کړې. دا خبره نن د پاکستان د اعلی تعلیم وزیر مملکت بلی هورمان مشال ریډیو ته وکړه. نوموړي په اسلام آباد کې د ملي امنیت مشاور ناصر جنجوا په مشرۍ د پرونی غونډې په اړه وویل:
دو سیزونه ډیر مهم دي. یو خدا چکرک خوراون کی مواد بکل هم د نصاب برخه نه جوړو، او د لړ کې ټولو مدرسو او د هغې مشرانو په شریکه دا پریکړه کړی ده. د حکومت سره به مکمل مرسته کوي او د لپاره کمیټه هم جوړه شوې ده، کوم چې د بیلابیلو مسلکونو د مدرسو نصاب ګوري چې د کرک خوراولو کوم اړخ پاتې نشي.
بلې غور ایمانوئل چې په مدرسو کې به د نوي دور له ضرورتونو سره سم زده کړې ورکول کیږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سین جامشو روزلې په نوري آباد سیمه کې د حیدرآباد او کراچۍ ترمنځ شپږرویا موټروي د ډومبې برخې پرانستې په وخویلي چې د 2019 کال پورې به د پېښور پورې د موټروي غځوي. د جمعې په ورځ د پرانستې د سورې ته په وینا کې نواز شریف وویل چې د کراچۍ حیدرآباد لویه لار باندې تر 80% کار مکمل شوی دی چې راتلونکي کال په سر کې به سرته ورسول شي. هغه وویل په ملتان سکر لار هم کار شروع شوی دی او د 2019 پورې به د کراچۍ نه تر پېښوره موټروي پوره شي. نوموړي وویل په واقعي پاکستان اقتصادي پرمختګ کړی دی او زیاته کړه چې د راتلونکي کال په سر کې به 10,000 میگا واټ بجلی د پاکستان بجلی نظام ته داخل شي او د بجلی لوډ شیډنګ به په مکمله توګه ختم شي. د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې نن خواوشا 3:30 بجې د لوړګي بازار د موبایل فون مارکیټ کې 14 شوي چې چاته پکې سمګ جوړل نه دا وخت خو یو شمېر دکانونو ته جزوی زیان رسولې دي. نو وايي په دې مارکیټ کې د جمعې د ورځې د رخصت له وجې څوک موجود نه و، نو ځکه چاته ځاني نقصان نه دی رسیدلی. چارواکي وايي امنیتي ځواکونو د پیښې ځای په خپل ولکه کې اخیستی دی او د 14 پلټنې پیل کړې دي. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. افغان چارواکي وايي په رسو میاشو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تجارت کې خواوشا 30% کمی راغلی دی. دا خبره په پېښور کې د افغانستان ټریډ کمشنر میرویس یوسف زین نن مشال ریډیو ته وکړه. نوموړي وویل سیاسي کړکېچ او په ډیورنډ پوله د تګ راتګ ستونزې په سیمه کې تجارت ته نقصان رسولی دی، خو زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ته د ودې ورکولو او بیا تر هند او منځنۍ ایشیا د غځولو لپاره کوششونه روان دي.
تجارانو ته د سہولتونه برابر دی، د لارې خلاصې کی چې د پاکستان د تاریخ زمونږ دغه وشي د تجارت وشي.
د اقتصادي چارو کارپوهان وايي د پاکستان او افغانستان ترمنځ پیاوړي تجارتي اړیکې د دواړو خواوو لسته ګټه رسولې شي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د اروپای ټولنې هیوادونو مشران له روم سمندرګي نه د پناه غوښتونکو د وروغښتو لړۍ د کمولو لارو چارو موندلو او له اروپای ټولنې د برتانیې د وتلو مذاکراتو په لړ کې د یووالي ښودلو لپاره نن په مالټا کې ملاقات کوي. په نننۍ سرمشریزه کې د ډونلډ ټرمپ تر انتظامیې لاندې له امریکا سره د تعلقاتو په اړه اندېښنې څرګندې شوې دي چې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند په خبره پر اروپایي اتحادیې د نه منلو وړ فشار اچولې دي. د غونډې لومړی اجنډا له میډیټرینین نه اروپا ته داخلېدونکي پناه غوښتونکي وه. د اتحادیې ټول 28 هیوادونه په سرمشریزه کې موجود دي. تمه کیږي چې مشران داسې ګامونه پورته کړي چې ورسره د کډوالو د منع کولو په برخه کې د لیبیا صلاحیت زیات کړي شي او په هیواد کې د پناه غوښتونکو کډوالو کمپ کې ښه شرایط برابر کړي شي. د اټلي او لیبیا وزیر اعظمانو پرون په روم کې د روم سمندرګي له لارې د غیر قانونه مهاجرت څپه کمولو په مقصد یوه موافقه لاسلیک کړه. اروپای ټولنه وایي په 2018 کال کې په 1,70,000 کډوالو کې چې لیبیا ته ورغلي وو زیاتره غیر قانوني او چې د اقتصادي وجوهاتو له امله دغه هیواد ته داخل شوي. د جرمني چانسلر انګلا مرکل د امریکا له نوې انتظامیه سره د تعلقاتو په لړ کې ویل تر ټولو غوره لاره به دا وي چې اروپای ټولنه خپل پلانونه پر مخ بوزي. ټاکل شوی چې په سرمشریزه کې له اروپای ټولنې د برتانیې د وتلو پس د اتحادیې د راتلونکي په اړه هم خبرې وشي. د پیرس د پولیسو مشر وایي نن یو فرانسوي سرتیری په لاس کې چاړه نیولې او تن تر ډزو پس زخمی کړی دی چې لوغ نومي میوزیم ته د ورننوتو هڅه کوله. د پولیسو مشر مایکل اکیډاټ ویل فرانسوي سرتیری په دغه تن 15 ډزې وکړې چې مشکوک حمله کوونکي یې زخمی کړ. نوموړي ویل په پیخه کې سرتیری لږ زخمی شوی دی. د پولیسو په خبره له دغه تن سره دوه بستې وې چې پکې بارود اونه موندل شو. بیلابیلو خبري رسنو ویلي چې دغه تن د میوزیم په تیخانه کې د یو دوکان له لارې د ورننوتو کوشش کو. د پیښې پس پولیسو یو بل مشکوک تن هم نیولې دی. پولیسو ویل چې دغه سیمه خالی کړل شوې ده. د هیواد کورنو چارو وزارت په ټویټر پاڼه ویلي چې دا پیښه جدي وه. د میوزیم یوې بیان دی ویلي چې عجایب ګر دا وخت تړل شوی دی خو تصدیق یې ونه کړ جای له کسانو خالی کړل شوی هم دی که څنګه. امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې سپینه ماڼۍ پر ایران د بالستیک توغندي ازموینه او په منځني ختیځ کې د نیابتي جګړو پر مخ وړلو په غبرګون د نوو بندیزونو لګولو تیاری کوي. اسوسییټډ پریس اژانس، رویټرز او فرانس خبري اژانس بیګا د ځینو امریکایي چارواکو له خولې ویل ښکاري واشنگټن زرو کې دي چې همدانن په لسګونو ایرانو وګړو شرکتونو او حکومتي ادارو بندیزونه اعلان کړي. هلته د ایران بارنو چارو وزارت د بالستیک توغندي وروستۍ ازموینې په غبرګون د امریکا حکومت لخوا د نوټیس یا خبرداری ورکولو فیصله پاروونکې بللې ده. او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د لوی کچې یو خبري غونډې په وخت روس تنقید کړی دی او د روس پر حکومت یې تور لګولی چې د نږدو ګاونډو هیوادونو ترمنځ د معاهدو سرغړونه کوي او د انرژي د رسد په پلمه یې ځوروي. نن په منسک کې له خبریالانو سره د خبرو په وخت لوکاشنکا وویل چې روس یوازې په دستخط کولو سره له بیلاروس سره سرحدي تړونونه ختم کړل. نوموړي د روس هغو ګامونو ته اشاره وکړه چې په سرحدونو د کنټرول چارې پر ځای کول غواړي. دا ګام روس تر دې وروسته اخلي چې بیلاروس روانې میاشتې په 9 نیټه له اتیاو هیوادونو نه د لنډې مودې لپاره دغه هیواد ته د ویزې بغیر د وګړو په ورتګ په اړه تیاری کوي. روس لا د نوموړي څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه او سکرن صوبې او د موسم حال رفت انجم ناورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 170 روپیا اخیستل کیږي او په 170 روپیا شل پیسې خرڅیږي. یو یورو په 145 روپیا 30 پیسې او په 145 روپیا 80 پیسې. یو پاوند په 140 روپیا شل پیسې او په 140 روپیا 80 پیسې. یو درهم په 110 روپیا 40 پیسې اخیستل کیږي او په 110 روپیا 45 پیسې خرڅیږي. یو ریال په 28 روپیا 85 پیسې او په 28 روپیا 2 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا 25 پیسې او په 1 روپیا 35 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نو اخستلے کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.8 ایرانی ریال نو خرڅيږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو څلورویشت غنټو کې به په پیښور، کوئټه او بنو کې د باران امکان وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 19 سانتي ګریډ او کم نه کم 10 وي. په کوئټه کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 14 او په بنو کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 سانتي ګریډ او کم نه کم 6 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې مالیها امیرزاده او رفعت انجم وړاندې کول. د پاکستان حکومت وایي په دینی مدرسو کې به اصلاحات راولي. د مذهبي چارو یو کارپو په دې اړه وایي
د درس نه بعد چې کوم سرگرمی دي او د استادو د شاګرد سره تعلق دی، هغه استادان د کوم افکارو نه متاثر دي، نو هغه تعامل چې کوم دی خامخا د محصلینو یعنی شاګردانو په سوچ هم اثر انداز کی.
وزیر اعظم نواز شریف وایي په پاکستان کې داسې خلک ډیر دي چې د سیاست او مذهب په نوم ځوانان بې لارې کوي. چارواکي وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تجارت کې 40% کمی راغلی دی. د اقتصادي چارو یو کارپوه وایي
زمونږ افغانستان سره چې کم ٹریڈ دے هغه 100% دی، یا انڈیا سره زمون چې دے هغه 100% دی، یا سنٹرل ایشیا سره چې دے هغه 100% دی. مونږ پارٹنرز قتل دی، خپل ملګری چې کم قتل دی، هغه خپل علاقې سره قتل دی، خپل جمهور سره چې کم نږدې دی.
په شوکادر کې د مذهبي همغږي نوې کابینې وویل چې یو کس ته د تاوان رسولو لپاره پر هغه د مذهب سپکاوی توپ پورې کول غیر شرعي کار.
مثلا یو عیسائی دے اور یو مسلمان سے چکم دے لین دین دا جگہ دے اوغا پاگے کی اوران چی بسار پی بیا یا الزام ول گئی چہرہ دا د قران سے چکم دے پانو غور زول یا بل سے وکڑو خود سے مسئلے دا پیدا کی جی.
او دا چولنی زو رسنیو کار پوهان وای پښتانه د دلیل پر ځای پر یو بل ردو بیل لکی او وای
د روسیې ژبې یو متل دی چې په بحث کې رښتیا پیدا کیږي. مونږه کتاب نه لولو، مونږ په تاویل او ماویل باندې چې تمرین یې کوو.
د دې هر څو ورځو ته ل مشال ریډیو سره وسی راځي. د خبرونی د لومړی موضوع پر لور بولار سو د پاکستان حکومت په مدرسو کې د اصلاحاتو کولو پریکړه کړې ده. د پاکستان سرکاري رادیو وایي تیر مازیګر په اسلام آباد کې د ملي امنیت مشاور ناصر جنجوا په مشرۍ غونډه وسوه چې پکې پریکړه وسوه چې دینی مدرسې به د هیواد تعلیمي نظام برخه جوړوي. د مذهبي چارو کارپوهان وایي پکار ده چې په مدرسو کې ماحول تم کتنه وسی. عرفت انجم پری رپورٹ لري.
د غونډې په اړه د پاکستان د اعلی تعلیم وزیر مملکت بلیغ الرحمان مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان قومي تګلارې ته لاندې دا ویل شوي وو چې په تعلیمي ادارو کې او په خصوصي توګه مدرسو کې به د کرکې ډک په مواد بندیز لګولې شي.
دو سیزونه ډېر مهم دي. یو خدا چې کرکې خوراونکي مواد به کله هم د نصاب برخه نه جوړو او د لړکې ټولو مدرسو او د هغې مشرانو په شریکه دا پریکړه کړې ده. د حکومت سره به مکمل مرسته کوي او د لپاره کمیټې هم جوړه شوې ده کومه چې د بېلابېلو مسلکونو د مدرسو نصاب چې د کرکې خورولو کوم اړخ پاتې نشي.
د وزیر مملکت وینا وه چې په مدرسو کې به د نوي دور د تقاضو سره سم زده کړې ورکول کېږي، کوم لپاره چې د مدرسو د مشرانو او د هغوی د تنظیمونو سره خبرې شوې دي.
مدرسې مرکزي کچې ته د راوستو لپاره دا پریکړه هم شوې چې کوم د نوي دور زده کړې دي په ښوونځیو کې ښودل کېږي، نو په مدرسو کې د دیني زده کړو سره سره به دغه تعلیم هم ورکول کېږي. د حکومت لپاره چې د تګلارې جوړولو جایزه اخیستل کېږي، ځکه چې دا یو لوزنامه ده خو څنګه به عملي کېږي؟ نو په دې لړ کې زموږ ځینې پروژو کار پیل کړي، خو لا هم د نورو سیزونو راوړلو ضرورت دی او په هغې هم زموږ غور روان دی.
په مدرسو کې اصلاحات ولې او څنګه کول پکار دي؟ په دې اړه د مذهبي چارو کارپو پروفیسر ډاکټر قبلا یاز وایي
د نصاب نه بعد د استاد او د شاګرد چې کوم تعلق وي نو عمومي د مدرسې ماحول چې په محصلینو یعنی په شاګردانو باندې خامخا اثر انداز کیږي، نو باید چې د دې دور او د دې وخت مطالعه وشي چې د درس نه بعد چې کوم سرگرمی دي او د استاد او د شاګرد سره تعلق دی، هغه استادان د کوم افکارو نه متاثر دي، نو هغه تعامل چې کوم دی خامخا د محصلینو شاگردانو په سوچ هم اثر انداز کیږي.
یو بل کارپو خبریال اسماعیل خان وایي چې حکومت د مدرسو په اصلاحاتو له وړاندې تر ډېره حده پورې کار کړی، خو بیا هم دا اصلاحات زر عملي کېدل ګران ښکاري، ځکه چې په اصلاحاتو له ځینو مذهبي ګوندونو او ډلو لخوا تحفظات راتلو پس دا د ځنډ ښکار دي.
حکومت زیات زور اچول هم نه غواړي، ځکه چې مذهبي ګوندونه خپل یو خاص طاقت او سره رسوخ لري او حکومت نه غواړي چې ځان ته خامخا یو مسله جوړه کړي. دې باندې مسلسل میټینګونه پکار دي، ملاقاتونه پکار دي، وفاق د اړخه چې څلور واړه صوبې یو ځای کی او په کم باندې صوبو اعتراضات نه وي، باندې باندې کم از کم د یو رنګ یو یونیفارمټی سره دغه سره د یو رنګ کا ګونه پورته کړي. دوی مدار چې کم پرابلمز کیږي آیډینټیفای کیږي مسلې، هغه د وفاق المدارس سره یا د نورو سره غکینی او د دې مسلې حل روباسي.
په کال 2014 کې په پېښور سکول حمله وروسته د پاکستان حکومت قومي تګلارې جوړ کړه او دا پکې ویل شوي وو چې په ملک کې به د مدرسو اصلاحات کوي. امریکا په شمول ځینو نورو هیوادونو پر پاکستان ټینګار کړی چې د مدرسو په نظام کې دي اصلاحات وکړي، ځکه چې د دوی په وینا دغه مدرسو کې ځینې مدرسې د سخت دریځې فکر خپروي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د سند جمشورو ضلع په نوری آباد سیمه کې د حیدرآباد او کراچۍ ترمنځ شپږ اړخیزه موټروی د لومړی برخې پرانیسته کړي او ویلي دي چې د 2019 کال پورې به دوی تر پېښور رسوي. نواز شریف پر دې مهال په وینا کې ویلي چې په پاکستان کې د ده په وینا داسې خلک ډېر دي چې د سیاست او مذهب پر نامه ځوانان تیر باسي. محمد عمران پرې رپورټ لري.
د پرانستې دستورې ته په خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د کراچۍ حیدرآباد لوی لار یعنی موټر وے باندې د 80% پورې کار پوره شوی دی او د بل کال پورې به دا سرته رسول کیږي. په ملتان سکر لار هم کار پیل کړی شوی دی. د حیدرآباد نه سکر پورې به هم موټر وے جوړولی شي او د 2019 میلادي کال پورې به د کراچۍ نه تر پېښور موټر وے پوره شي. وزیر اعظم زیاته کړه چې دلته ډېر خلک ځوانان د مذهب او سیاست په نامه دوکه کوي، خو دا دې په ډاګه وي چې همدغه خلک یوازې خپلې ګټې غواړي او د ځوانانو سره هم مخلص نه دي.
کمی نہیں جو اپنے مفادات کے لیے
کمی نشتہ چکر د مذهب او کل د سیاست پنامه ځوانان خرابی دهغوی اخلاق خرابی پولیس پدی پوه دی چې د خلق د ځوانانو او ټول قام سره هم مخلص نه دي. مونږ بخپل نوې نسل د دارنګ خلکو نه بچ کوو. د کوم د پاره چې معیشت بخپل خو درول ضروری دي، ځکه چې کله معیشت بخپل خو ودرېږي نو په یقیني توګه په معاشي سرگرمیانو کې هم تیزی راشي.
یقینا تیزی آتی ہے.
وزیر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې ویل چې کله دوی په 2014 میلادي کال کې په حکومت کې راغلل نو هیواد دیوالیه کېدو ته نږدې و. ځوانان بیروزګار وو او بیروزګاره ځوانان دوکه کول ډېر اسان دي، خو اوس داسې نه ده، بلکې پاکستان په معاشي توګه په نړیوال کچ اوس منلی شوی چې څومره پرمختګ یې کړی. د بجلی د کمښت په اړه وزیر اعظم نواز شریف ویل چې د روان کال په پیل کې به 10,000 میګاواټه بجلی د پاکستان د بجلی نظام ته راشي، د کوم وروستو چې به د بجلی لوډ شیډنګ په مکمله توګه ختم شي. وزیر اعظم زیاته کړه چې د دې هیواد ولس ته د سړکونو ضرورت دی. په لکونو پښتانه، د پنجاب زمیندار او بلوچ ولس هم د دې د ارزښت نه خبر دي، خو په سړکونو هغه څوک تنقید کوي چې په خپله په هیلیکاپټر کې ګرځي.
چاینا پاکستان اکنامک کوریډور کا عظیم شان منصوبہ کئی مراحل طے کر چکا ہے.
پاکستان اقتصادی رہداری لوی منصوبہ د یو شمیر مرحلو نه تیر شوی دا. د منصوبے د لارې په زرګونو ځوانانو ته روزګار میلاو شوی او په لکونو نورو ته به هم میلاویږي. دا موټر ویبه پر اتلون کې 100 میاشتو کې سر ته رسی. د دې د ارزښت پښتنه د هغه لکونو پښتنو نه وکې چې د روزګار لپاره کراچۍ ته راغلي، خو خپلو خلکو نه هم ځان خبرول غواړي. د پنجاب د هغه زمیندارانو نه وکې چې خپل فصل منډیانو ته وړل غواړي. د بلوچستان هغه غریب اولس ته د موټر وی ضرورت دی. څوک چې نا جوړ شي نو په وخت روغتون ته درسي. د دې سړکونو د سند زمیندارانو او مزدورانو ته هم ضرورت دی. څوک چې هر ورځ د روزګار لپاره ښارونو ته راځي،
روزګار کی تلاش میں ہر روز شہروں کا رخ کرتے ہیں.
په خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف ویل چې د پاکستان جوړېدو نه او یا کال پس په لومبي ځل دوی د سند صوبې په تر سیمه کې د کویلې د راوستلو په کار لاس پورې کړی دی. د کوم وروستو چې به هم هلته د بجلی جوړولو کارخانې جوړولی شي. د پاکستان د سرکاري میډیا د یو راپور تر مخه د حیدرآباد نه تر کراچۍ د شپږ اړخیزه موټر وی د لومبي برخه 50 کیلومتره ده. د ذکر ده چې د کراچۍ حیدرآباد موټر وی منصوبه د پاک چین اقتصادي راهدارې برخه ده چې په مارچ 2015 کې په کار پیل شوی و.
په پاکستان کې د افغانستان د تجارت کمشنر میرویس یوسفزای وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت کې نږدې 60% کمای راغلی دی. نوموړي زیاتوي چې سیاسي کړکیچ او په ډیورنډ پوله د تګ راتګ ستونزې په تجارت کې د کمی لامل شوی دی. د اقتصادي چارو کارپوه وایي که پاکستان پرمختګ غواړي نو له ګاونډي هیوادونو سره به تجارت ته وده ورکوي. ځلاند یوسفزای رپورټ لري.
پېښور کې د افغانستان ټریډ کمشنر میرویس یوسفزی مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سیاسي کړکیچ او په پوله د تګ راتګ ستونزو وړو تجارتونو ته ډېر زیان رسول دي. نوموړی زیاتوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ته د ودې ورکولو او دغه تجارت تر هند او منځنۍ ایشیا پورې غځولو لپاره د دوی هڅې روانې دي.
تقریبا 40% د دارا کم شوې ده. پاکستان سره دا پاکستان او افغانستان تر منځ کوم تجارت چې ده په دې کې اوس به ډېر تمنګ کوششونه روان کړي دي او امید دا ده چې دا تجارت ډېر سره خپل دغه کراولو دا خپل حالت کراولو دي. ان شاء الله دا مشکلات به حل شي خو دا به یو ټایم به وغواړي. خو زمونږ د پاکستان د حکومت ته همیشه دا خواهش وي چې زمونږ تجارانو ته د سهولتونه برابر شي، د لارې خلاصې کړي چې د پاکستان د تاریخ زمونږ دغه وشي دا تجارت وشي.
خود پیخور پوهنتون د فاټا سټډیز د سانګي کوارډینیټر پروفیسر ډاکټر سید حسین شهید سهروردی وای چې په پولا د تګ را تک د شرطونو بد اغیز د لړن وخت لپاره دی. د نوموړي په وینا د پابندې سره به نه امنی کمیږي او ورسره به د دوړو خاو تجارت وده مومي.
صرف دا نه دی چې بارډر مینجمنت په کار دی، بلکې دا یو مجبوری شوی دی. کله نه بارډر مینجمنت شوی دی تاسو وګورئ دلته څومره زیات امن راغلی ده. دا بارډر مینجمنت افغانانو لپاره ډیر زیات اهم دی. تاسو څه خیال دی ټول افغانان څه دهشتګرد دي؟ دا خو نه دی کنه. تو هغه دهشتګرد عناصر چې کوم دلته راځي هغه دهشتګرد دي. ان سو از د کیس وت پاکستان. پاکستان کې هم دا دهشتګرد ایلیمنت ډیر زیات دی. هغه هلته سنیکین کیږي، فورن به نیولی کیږي. نو دا زه دا ویم چې فار د شارټ رن بالکل دا دی چې دا موږ ته اقتصادي نقصان شوی دی. ان د لانګ رن دا سیزونه به سټریم لاین بشي.
خو د اقتصادیاتو کارپوه پروفیسر ډاکټر ناصر علي وایي چې د امن د ټینګښت لپاره تر ټولو لومړی اقتصادي پرمختیا ته اړتیا ده او کچره د پاکستان او افغانستان حکومتونه وغواړي نو په اسانو شرطونو تجارتي اړیکو زیاتولو سره د سیمې د اولس ژوند بدلې دي شي.
21st century چې کومه ده د دې د نړۍ چې تاسو په سایلوس کې کېنه ایزولیشن کې بکینه تاسو په دنیا کنیکټ کوئ. یورپین یونین ته وګورئ، 80% ٹریڈ چې دی یورپین یونین دی هغه دی 50 ملکونو در خپل منځ کې دی. زمونږ افغانستان سره چې کوم ٹریڈ دی هغه 100% دی، یا انډیا سره زمونږ چې دی هغه 100% دی، یا سینٹرل ایشیا سره چې دی هغه 100% دی. مونږ پارٹنرز کتل دي، خپل ملګری چې کوم کتل دي هغه خپل علاقې سره کتل دي، خپل مونږ سره چې کوم نږدې دي او هغه سره مونږ اوس پورې چې کوم دی نو داسې قدمونه نه دي اغستی چې کوم سره دغه ٹریڈ مونږ ډیولپ کړی شي.
د چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبې ته د پاکستان حکومت قسمت بدلون کې پروژه پروژه وایي. د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر حسن اقبال سوسو واري ویلي دي چې د افغانستان له لارې منځنۍ ایشیا سره نوې ځمکني او تجارتي رابطې هم د رهداري برخه ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتونخوا ملي عمومي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدنه کاته کړې چې پکې یې ورسره د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه خبرې کړې دي. یاد دی چې د پښتونخوا ملي عمومي ګوند دریز دی چې قبایلي سیمې کې د اصلاحات د قبایلي اولس په خوښه وکړل سي. بل پلو قبایل څخه د پارلمان یو شمیر کسان وایي چې قبایلي سیمې دې په پښتونخوا ګډې کړل سي. سیراج ظهیر رپورټ لري.
اسلام آباد کې د زیارت په مازیګر د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اڅکزي د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو چې پکې د قبایلي سیمو په اصلاحاتو باندې ورسره خبرې اترې وکړي. په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د قومي اسمبلی غړي عبدالقهار ودان وویل
مشر څه کم ملاقات کړی دی په بل موضوع نه و خامخا پر دې باندې مجلس شوی او په دې کې موږ مطلب وزیر اعظم تخپل لښتون و دا هم
بل پلو ځنې د قبیلی سیمونه د پارلیمان غړي وایي چې قبیلی ولس غواړي چې په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګټ کړل شي. په دې حقله په قومي اسمبلی کې د فاټا پارلیماني مشر حاجی شاه جوګل مشال ریډیو ته وویل چې محمود خان چکزی د قبیلو مشروالي په سر اغستی باید چې د وزیر اعظم سره د ملاقات حال یې قبیلو ته ویلی وي. د ده په وینا چې دوی د فاټا اصلاحاتو عملي کولو لپاره به خپلې هلې ځلې جاری ساتي.
کم از کم دبر اغله وای به پرنس کانفرنس کړه وای مونږ د فاټا پارلیمنتری مې ځان سره کې نیولې وای پرایم منیسټر سره مې دا خبرې وکړې. په دې خبرو باندې مې پرایم منیسټر قائل کړو ځکه چې تاسو پرنس کانفرنس ونه کړو خو مطلب دا چې تاسو قبایلو خبره نه وکړې. دا په عوامو کې بدګماني پیدا ولې زموږ موارد جوړي کې چې زه خلک ځان سره کې نوم خپل خبر کم چې دا خبرې نه وښ.
یا د تیرې میاشتې په 13 نیټه پښتونخوا ملي عوامي ګوند په اسلام آباد کې د قبایلو جرګه رابللې و چې پکې قبایلو د ځان له صوبې غوښتنه کړې وه. له دې وروسته اوس د فاټا نه ځنې د پارلیمان غړو وکیلانو او آل فاټا سیاسي اتحاد په اسلام آباد کې د روانې میاشتې په 6 نیټه د قبایلو جرګه رابللې او د دوی غوښتنه ده چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا له نوې ادارې سره د شو اړیکو هیله لري او د ولسمشر ترامپ له حکومت سره به د دوه اړخیزه اړیکو پیاوړي کولو هلې ځلې وکړي. خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي په د اوباما د ادارې دریس روسه په دې اړه نه دی معلوم. ګلایاز رپورټ لري.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان نفیس زکریا د زیارت په ورځ ویلي چې له امریکا سره ښې اړیکې لري او نوي ادارې سره به د اړیکو پیاوړي کولو لپاره په ګډه کار وکړي.
پاکستان او د یو اس انجوای کوآپریټیو ریلیشنز ان ډایورس فیلډز اند وی لوک فورورډ ټو فردر استرینثنینګ دیز تایز ود دی نیو اډمنستریشن.
د دې نوبلاندې د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو صلاحکار سرتاج عزیز له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي ول چې د امریکا نوی حکومت سره به زر تر زره د رابطې کولو کوشش کوي خو د دواړو هیوادونو ترمنځ په رسمي توګه رابطه نه ده شوې. په اسلام آباد کې د سیمیزو چارو پوه طلعت مسعود وایي چې پاکستان به کوشش کوي چې له امریکا سره ښې اړیکې ولري خو دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې به پر ځای پاتې شي او که نه.
د پاکستان په اړه د امریکا ولسمشر ترامپ پالیسیو کې ابهام او اندېښنې موجود دي چې دا به څه رنګوي. زما په اند په دې وخت کې پاکستان به هر ممکن کوشش کوي چې له ترامپ ادارې سره رابطه وکړي او خپل دریځ ورته روښانه کړي او له امریکا سره د معقول اړیکو ساتلو هڅه وکړي. آیا په دې کې به پاکستان بریالی شي او که نه، دا پوښتنه په خپل ځای موجوده ده.
دا کارپو تلت مسعود په خبره د ترامپ ادارې لخوا د هند او په نورو مسلو واضح دریز روستو به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو نویت روښانه شي. بلخوا پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي چې پاکستان له امریکا نه تمه لري چې پرې بندیزونه ونه لګوي. د ویل
پاکستان دا نه وړي چې پای کې سره رکاوټ راشي هغه باندې داسې بندیزونه ولګوي. او بله خبره دا چې کوم نظامی او اقتصادی کومک چې کوم پاکستان ته وو سپور راته پاکستان بدا تملری چې هغه کومک چې کوم نه دا به جاری. او درې مخبره ده چې پاکستان بدا غواړي چې زر تر زرا د افغانستان د مسلې صورت حل راوستل شي چې هلته یو ثبات راشي او امن راشي ځکه چې تر سو پورې هلته امن نه راغلی نو د هغې براه راست دغه چې کوم دی دا پاکستان باندې پرېوځي.
د پخواني سفیر رستم شاه مومند په خبره کچرې د امریکا او ایران ترمنځ اړیکې خرابېږي نو پاکستان ته به مسلې نورې هم زیاتې شي. خو کارپوهان وایي پاکستان له امریکا نوي انتظامي ډېر زیاتې تمې لري خو د ټرمپ ادارې لخوا د پاکستان په اړه پالیسي لا واضح نه ده.
په شوکدر کې د مذهبي همغږي نوې کابینې ویلي چې یو کس ته د تاوان رسولو لپاره پر هغه د مذهب سپکاوي تور پورې کول غیر شرعي خبره ده. دوی وایي پکار دی چې د ټولو مذهبونو درناوی وسي. شنواز ترکزی نور حال راکوي.
د مذهبي هماهنګۍ لپاره د قومي امن کمیټې صوبایي چیرمن علامه محمد شعیب وایي چې یو چاته د نقصان رسولو لپاره په هغه د مذهب د بې حرمتۍ تور لګول غیر شرعي دي. دا خبره نوموړي په شوقدر کې د بین المذاهب هماهنګۍ د تحصیل شوقدر د نوي کابینې نه د څوګن اخستو په وخت کړي او زیاته کړه چې مسلمانان باید د هر مذهب احترام وکړي.
مثلا یو عیسائی دی او یو مسلمان سره چې کوم دی لین دین دغه د یو پاره کې وران شي بس هغه په الزام ولګي چې دا د قرآن شریف چکم دے پانو غورځول یا بل څه وکړو نو دسی مسلې د پیدا کیږي. نو کوم دسی مسلو ختمو د پاره هم د کمیټه جوړه کړی دا دسی مسله کدا غ سنیانو راځي کاغه د عیسایانو راځي کدا غ د هندو برادری راځي د سیک برادری راځي مونږ هغه ته چې دسی مسله مونږ تراوړې مونږ به حل کوو. دلته
په دې غونډه کې د یاد تنظیم د پیښور مشر مولانا اقبال شاه هدری ول چې یو څوک د مذهب په نوم ولست زیان رسوي نو دا سکار په اسلام مذهب کې منې دي.
چې پاغه کې مفتی تفی عثماني صاحب مفتی رفی عثماني صاحب دا ټول جید علما ډاکټر شیر علی شاه صاحب داخله کو او دا اغوی متفقہ فتوا او دا احکام جاری کا چې په پاکستان کې مسلط جدوجہد دا غیر شرعی دی او دا ټیک نه دی او موږ دا خلکو سره هیڅ تعلق نشته او دا خلک چې کم کوي دا اسلام له خیر نه ورکی دا اسلام له نقصان ورکی.
په دې موقعه اسسټنٹ کمشنر شوقدر شبیر احمد خان وویل چې هغوی د داسې تنظیمونو سره وګه په وګه ولاړ دي چې په سیمه کې د نفرت د ختمولو لپاره کار وکړي.
بعض ټیم کې جلوسونه راشي نو دا غي به موږ کنټرول او د جلوس باندې موقع رسپورټ تر رسیدو زمون کار دی دي کې موږ د علماء ډیر زیات امرسته پکار ده. خو سره نور داسې د اوقاف پراپرټي دا بیریس ایشوز دي قبرستانونه دي پاغي باندې مختلف کیسونه روان دي موږ سره دي نو دي کې موږ د علماء امرسته ډیر پکار ده. به دي کې موږ دا کولای شو چې قانوني تور باندې موږ چې قانون مطابق کاروي وي هغه مسله حل کړو نو دا موږ کولای شو چې ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن به باندې
د نوي کابینې نه هم اسسټنٹ کمشنر شوقدر څوګن واخسته ولې نوي کابینې دا ژمنه وکړه چې هغوی به په سیمه کې د امنیت لپاره کار کوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر.
د بلوچستان اعلی وزیر اعلان کړی دی چې حکومت به په سرکاري محکمو کې 2% مزدوران کسان په کار ګماري او هغوی ته به موټر سایکل او لپټاپ کمپیوټرونه ورکوي. نوموړي دا خبرې نن د هغوی د احتجاج د ختمولو پر مهال کړې ده. نور تفصیل ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زیري ویلي دي چې په صوبه کې به د مازورانو د ستونزو هوارولو لپاره ټول ګامونه پورته کوي. نوموړي د خبره د اواز مازوران د اتحادیې لخوا د کوټ پرس کلب او مخ ته د احتجاجي کیمپ د ختمولو پر مهال کړې ده. اعلی وزیر اعلان وکړي چې مازوران ته به نه هیواز په سرکاري نوکرانو کې 2% برخه ورکول سي بلکې نږدې 150 موټر سایکلان او د 200 څخه به زیات لپټاپونه هم په دوی کې وبېشل سي. د دې څخه لمغه په احتجاجي کیمپ کې ناس د مازورانو د اتحادیې یو مشر سمیع الله و مشال ریډیو ته وویل
بنیادی حق کې زموږ غوول ترجیح د تعلیم د روزګار دی بیا تعلیم دی. اوس ډیر داسې مازوران سته چې هغه د پیسانو د وجې خپل تعلیم په نیمایي پرېښې دي. په هغه کې اول زه خپل ځان درشم مش سره دا ټیم د مازوران هم سچ ګرد کور د ته ګوري او د هیڅ انکم نشته. ګورنمنت مش ته بالکل د انسان په شکل ګوري نه چې دا ګرس انسانان دي کنه.
په احتجاج کې برخه لرونکي سید نصیب الله اغا وای چې د یو د نور برخ په ډول دی د بلوچستان او مازوران ته هم خپل اکور کول سي.
په پنجاب کې مثال مازوران ته د کارډونو ور جوړ سوی دی د دا په کارت په ذریعہ باندې د وظیفه ور کور ته ورستول کیږي دی ته بل داسې فند دی دی ته کور ته ورسیږي. نو د بلوچستان د مازوران ته هم دا پکار دی چې د حکومت دا کارډونو ور جوړ کی دی لوارسي دی مجبور خلک دی موږ هم د دې ملک د پاره څه کول غواړو.
پر دې مهال حافظ عبدالقادر اول چې صبح حکومت اعلانونه کوي لیکن پر هغه عمل نه کیږي.
پبلک چې دا مشته ترجیح نه راکي هغه مش قبلوینه ولې په هغه پروګرامو کې مش چلیږي نه په هغه پروګرامو کې خلکو مش ته ډیر په کم نظر ګوري. او بل چې دا د حکومت زمر دا مطالبه کوي چې په مش کې کم عالمانی یا پوهان خلګي واغو ته شش پوسټر ورکي او کم چې دا کمزوري واغو ته د نور مراعات ورکي او واغو ته د هم داسې مناسبه نوکرانی ورکي.
دا د ونی ورده چې د بلوچستان حکومت په دې ورستیو کې اعلان کړی وو چې په صوبې کې به د 5000 زیات د بیروزګارو خلکو لپاره په روان کار کې د روزګار زمینه مساعده کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال ریډیو ته غوښیست وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15:30 بجې سوی. ملیحه امیرزاده بد خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
دا پاکستان حکومت په مدرسو کې د اصلاحاتو کولو فیصله کړې. دا خبره نن د پاکستان اعلی تعلیم وزیر مملکت بلی ګورمان مشال ریډیو ته وکړه. نوموړي په اسلام آباد کې د ملي امنیت مشاور ناصر جنجوا په مشرۍ د پرونی غونډې په اړه وویل چې پکې فیصله وشوه چې دینی مدرسې به د هیواد د تعلیمي نظام برخه جوړوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د سند جام شو روزلې په نوري آباد سیمه کې د حیدرآباد او کراچۍ ترمنځ شپږرویا موټروي د ړومبۍ برخې پرانستې په وخت ویلي چې د 2019 پورې به تر پېښوره دا موټروي غځوي. د خیبر انتظامی چارواکو مشال ویډیو ته ویلي چې نن خوشا 3:30 بجې د لوړګي بازار د موبایل فون مارکیټ کې یو چاودنه وشوه چې چاته پکې څه مجروبله نه ده اوښتي، خو یو شمېر دوکانونو ته جزوي نقصان رسولی دی. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. افغان چارواکي وایي په روسو میاشو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کې خوشا 40% کمی راغلی دی. دا خبره نن په پېښور کې د افغانستان ټریډ کمیشنر میرویس یوسفزی نن مشال ویډیو ته وکړه. نوموړي وویل سیاسي کړکېچ او په ډیورنډ پوله ته تک راتګ ستونزې په سیمه کې تجارت ته نقصان رسولی دی. د اروپایي ټولنې هیوادونو مشران له روم سمندرګي نه د پناه غوښتونکو د ورو وختو لړۍ کمولو لارو چارو موندلو او له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو مذاکراتو په لړ کې د یووالي خودل لپاره نن په مالټا کې غونډه کوي. د غونډې لومړی اجنډا له مدیترینین نه اروپا ته داخلیدونکي پناه غوښتونکي. په نننۍ سرمشریزه کې د ډونالډ ټرمپ تر انتظامیې لاندې له امریکا سره د تعلقاتو په اړه اندېښنې څرګندې شوې. امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې سپینه ماڼۍ پر ایران د بالستیک توغندي ازموینې او په منځني ختیځ کې د نیابتي جګړو پر مخ وړلو په غبرګون د نوو بندیزونو لګولو تیاری کوي. د ایران بهرنیو چارو وزارت د روسي ازموینې په غبرګون د امریکا حکومت لخوا د خبرداري ورکولو فیصله پارونکې بللې ده. پولیس وایي یو فرانسوي سرتیری په لاس کې چاړه نیولی او تن تر ډزو په زخمی کړی دی چې د پاریس لوخ میوزیم ته د ورننوتو هڅه کوله. د پاریس د پولیسو مشر وایي په پیښه کې سرتیری لږ زخمی شوی دی. د پولیسو په خبره له دغه تن سره دوه بستې وې چې پکې بارود ونه موندل شو.
مشال ریډیو ته ورجاست خبرونه ملیحا امیرزاده وړاندې کول. او سم سراج ظهیر د پاکستان کورنۍ ورسپانې لوستي دي او لنډیز وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې وایي د سرشمیرنې لړکې د شماریاتو د ادارې د مشر بیان مخې ته راغلی چې پکې ویلي راتلونکي سرشمیرنه کې به په بهر ملکونو کې میشت پاکستانیان نه شمیرل کیږي. اداریه وایي د ځمکني حقایقو په تناظر کې به دا فیصله د منفي نتیجو سره مخ کیږي، په کومه چې د غور کولو ضرورت دی. اداریه وایي دا خبره له نظره نه دی وستل پکار چې یو شمیر پاکستانی ځوانان د تعلیم ترلاسه کولو لپاره له ملک بهر تللي او دغه د روزګار لپاره هم په لکونو خلک په بهر ملکونو کې میشتي او هغوی خپل ګټه وټه هم دې ملک ته راوړي. ادارې وړاندې لیکي چې بل سرشمیرنه بل لس کاله پس کیږي، نو دې دوران چې کوم خلک خپل کورونو ته واپس راغلي وي هغوی به په کومه کاته کې اچولې کیږي. ادارې اخر کې لیکي باید چې د دې فیصلې نه وړاندې د شماریاتو ادارې سلا مشوره کړې وا او په هر اړخ یې نظر اچولې وو، ځکه چې سرشمیرنه یو حساسه معامله ده او دا د ټول مشترکه ذمہواری ده. په دې کې لډیر احتیاط کار اغستل پکار دی. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکو مشترک رسپانه خپل ادارې کلی کې کسه هم په چین پاکستان اقتصادي راهداري باندې د خیبر پښتونخوا ځینی سیاسي خلک اوس هم اندېښنې لري او دا تور لګوي چې دې لړکی وزیر اعلی پرویز خټک رضاکړی شوی، خو دې خو تر اوسه د مغربي لار او په سی پیک کې د خیبر پښتونخوا د مفاداتو او حقوقو معاملې نه د حل کړی شوی. د ادارې په وینا کوکتل نو بل پلو د وزیر اعلی د اطمینان باوجود هم د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر په پېښور های کورټ کې د وفاقي حکومت پر ضد مقدمه درج کړي، کوم چې لا تر دې د ما واپس نه داغستې. ادارې زیاتوي چې د لړکی د خیبر پښتونخوا حکومت اندېښنې فطري عمل دی، ځکه چې تر دې د ما په مغربي لار کار نه دی شروع کړی شوی او دغه مسله هوار کړی شوی هم نه ده. نو په داسې صورتحال کې د خیبر پښتونخوا حکومت لا پکار دي چې هغوی د سی پیک ګټي ولستر سوالو لپاره خپل هلې ځلې هم د غرنګ جاری وساتي او چې دا باور کړی په سی پیک منصوبه کې به خیبر پښتونخوا ته خپل برخه تر لاسه کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل په پاکستان کې د اقتصادي او جمهوري پرمختګونو او نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د ترهګرۍ اډو ختمولو په اړه لیکنه خبره کړې ده. زموږ همکار اسرار الله مومن د دوه لیکنې لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
ورځپاڼه وال سټریټ جرنل لیکي پاکستان چې اکثره به د ترهګرۍ، فوځي کودتاو او غربت په څیر موضوعاتو له وجې په خبرونو کې وو، په دې وروستیو کلونو کې یې ډېر پرمختګونه کړي. مخ په زیاتېدونکې منځنۍ طبقه د اقتصاد او کمزور جمهوریت په ښه کولو کې مهم رول لوبوي. د سویټزرلینډ د خوراک او اوبو خرڅونکي کمپنۍ نیسلې د پاکستان څانګې مشر ویلي دي چې پاکستان یو له هغو هېوادونو دی چې دوی د مصنوعاتو اخیستونکي پکې په زیاتېدو دي. په پاکستان کې د کپنې د مصنوعاتو خرچ په وروستیو 15 کلونو کې دوه چنده زیات شوی او یو ارب ډالرو ته رسیدلی. د پاکستاني مارکیټ د تحقیقاتي ادارې د تیر کال یو ناچاپ شوی څېړنه ښایي چې په پاکستان کې 38% آبادی په منځنۍ طبقه مشتمله ده او 4% بیا مالداره طبقه ده. دا ټول 4.8 میلیون خلک جوړیږي چې تقریبا د ټول جرمني یا ترکیې د آبادیو برابر دي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکا د ګډې سفارتي او پوځي ستراتیژۍ په عملي کولو سره په افغانستان کې د ترهګرو مرکزونه له منځه وړی شي. په لیکنه کې راغلی دي چې ځینې امریکایان او افغانان یوازې نږدې وخت ته ګوري، خو تمه ده چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د طالبانو پر ضد د امریکا او افغان حکومت پوزیشن پیاوړی کړي. په مقاله کې د وال سټریټ جرنل د یو رپورټ په حواله لیکل شوی چې د 2018 کال د دسمبر په میاشت کې ښاغلي ټرمپ له افغان ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې د نورو ځواکونو استولو موضوع څېړلې وه. په لیکنه کې راغلی کېدای شي ټرمپ پر پاکستان فشار زیات کړي چې دا رنګ د افغان طالبانو روزل بند او په افغانستان کې د موجودو طالبانو پر ضد سخت پوځي حکمت عملي خپل کړي، خو معلومه نه ده چې دغه حکمت عملي به ښه نتیجې ورکړي او که څنګه.
امریکایي رسنیو ویلي سپینه ماڼۍ د بیلیسټیک توغندیو او په منځني ختیځ کې د جګړې لپاره د لاس پوڅو وسلوالو ډلو د کارولو پر سر د ایران پر ضد د نویو بندیزونو لګولو تیاری نیولی دی. دا بندیزونه شای نن ولګول سي. دا په داسې حال کې ده چې د زیارت په ورځ ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې د بلیسټیک میزایل د ازموینې پر سر یې ایران ته رسمي خبرداری ورکړی دی. د مشال رادیو د انګریزي څانګې د خبر عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
رائټرز، اسوسیټیډ پریس او فرانس پریس خبری اژانسونه د نامعلومو امریکایي چارواکو له قوله وای شاید د ایران تر 40 زیات وګړي، شرکتونه او حکومتي ادارې تر بندیز لاندې راسي. رائټرز زیاتوي په نوې بندیزونو کې شاید د ایران پر هغو کارخانو بندیز ولګوسي چې د توغندیو په جوړولو کې رول لوبولی او کېدای سي سپای په هزاران د ترګرې ډلې په توګه وګرځول سي چې پاړه یې امریکایي چارواکي تور لګوي د وسلوالو ډلو له لارې جګړې ته لمن وهي. اژان زیاتوي واشنگټن شایي له جوهري تړونه د سرغړونې د عمله د ایران لپاره د بیخي نه زغم تګلاره خپله کړي. رایټرز خبري اژانس زیاتوي پر دغو نو بندیزونو له څه مودې راهیسې کار روانو چې د جنوري په 9 د تهران له لوري د بیلیسټیک توغندیو ازموینې ډونالډ ټرمپ وهڅولی چې وی لګوي. د ټرمپ انتظامیه وایي ایران د ملګرو ملتونو امنیت شورا له هغه قرارداد سرغړونه کړې چې پکې پر ایران د جوهري وړتیا لرونکو توغندیو نه جوړولو ژغ سوی دی. ایران دا نه مني چې ګواکې له پریکړې لیکه سرغړونه کړې ده او وایي د جوهري وسلو جوړولو هیڅ اراده نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د زیارت پر ورځ د ټرمپ انتظامی له لوري د تهران پر ضد کمپاین بې اساسه، تکراري او پاروونکی بللی او ویلي چې د میزایل ازموینه د سولیز مقصد لپاره ده. بلخوا د امریکا سینټ بهرنی چارو کمیټه کې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند لوړ پوړي غړي له یو شمېر نورو هغو پارلماني غړیو سره همغږي شوي چې پر ډونالډ ټرمپ یې د اقدام کولو ټینګار کړی. د پارلمان غړو پر خپل لیک کې ویلي پر ایران باید داسې سخت فشار واچول سي چې له مخې دغه هیواد له بې ثباته کوونکو فعالیتونو لاس واخلي.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګر
په یوانی مبجا
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی موبجو
سروه
په درینی موبجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
تړون
په پاوکم پینزو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په ملګرو ملتونو کې د امریکا نوی سفیر خبرداری ورکړی چې تر څو روس کرایمیا سیمه یوکراین ته نوی واپس کړي نو تر هغه وخت به پرې بندیزونه برقرار وي. روس د 2014 کال په مارچ میاشت کې د کرایمیا واک واخیست چې د یوکراین په ګډون په ملګرو ملتونو کې شاوخوا 99 هیوادونو یې غندنه وکړه. تفصیل له اسرار الله مومند اورو.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په مشرقي یوکران کې د روسو فعالیتونه په سختۍ سره غندلی او خبرداری ورکړی چې تر څو یې د کرایمیا سیمه کیف ته نوی واپس کړي نو تر هغو به پرې بندیزونه برقرار وي.
کرایمیا د یوکرین یوه برخه ده. زموږ له کرایمیا سره تړلي بندیزونه به تر هغو برقرار وي تر څو چې روس ته دغه ټاپو وزمه کنټرول واپس یوکرین ته نوی
ورکړي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا نوی سفیر وویل دا ډیره د بدمرغۍ خبره ده چې امنیتي شورا ته په خپل لومړۍ وینا کې د روس غندنه کوي.
موږ غواړو چې له روس سره خپلې اړیکې ښې کړو. البته په مشرقي یوکرین کې ناوړه حالت د دې تقاضا کوي چې په ډاګه د روس غندنه وشي.
Clear and strong condemnation of Russian actions.
روس د 2014 کال په مارچ کې د کرایمیا کنټرول واخیست چې د یوکرین په ګډون په ملګرو ملتونو کې شاملو 99 هیوادونو یې غندنه وکړه او دغه ګام یې غیر قانوني وبالو. د یوکرین په مشرقي برخه کې د حکومتي ځواکونو او روسي ملاتړو آزادې غوښتونکو وسلوالو ترمنځ نښتې زیاتې شوې دي. یوکراني چارواکو وړاندې د 8 پوځیانو د وژل کېدو رپورټ ورکړی وو کوم چې د جګړې زیاتېدل ښایي. په دې جګړو کې آزادې غوښتونکي وسلوالو او ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوریدلی. روس او یوکرین پر یو بل تورونه لګوي. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر د یوکرین په مشرقي برخه کې د مخ په زیاتېدونکي بدمنۍ تور په کیف لګوي او وایي چې یوکرین غواړي پوځي بریا ترلاسه کړي. ویتالی چورکن تور پورې کړ چې یوکرین له اروپایي هیوادونو او امریکا د مالي مرستو ترلاسه کولو لپاره ځان نړۍ ته داسې وړاندې کوي چې ګینې له جنګ سره مخ دی. خو امریکایي سینیټر جان مکین بیا ویلي دي چې روس په یوکرین کې د تشدد په راپورته کولو سره د نوي امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ازمیښت اخلي. جان مکین ډونلډ ټرمپ ته په یو خط کې لیکلي چې یوکرین ته پوځي مرستې ورکړي.
د اوکراین ختیز ښار اودیو کا کې ته څلور ورځې وړاندې جګړه بیا راګرځېدلې ده. د فروری په لومړۍ نیټه شاوخوا 9:30 بجې د توغندیو دغه ښار په نښه کړ چې په دغه ښار کې تر 2000 پوری وګړي اوسېږي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی چې ګولایا زی وړاندې کوي.
درې کاله وړاندې د اوکراین ختیځ کې جګړه پیل شوې وه. د حکومتي ځواکونو او د روسیو په ملاتړو بیرته غوښتونکو ترمنځ سختې جګړې شوې دي. په دې کې اودیکا ښار تر ټولو زیات ځپل شوی دی. د جنوري له 18 نیټې څخه په دغه ښار بمباري کیږي. دغه صنعتي ښار کې ځای پر ځای د ودانیو ماتې شیشې دي او ویر دی. دغلته د توپونو ګولهباري له وجې ډېر کم خلک تر سترګو کیږي. دوه کاله وړاندې په دیبالیسو سیمه کې سختې جګړې شوې وې. د هغې جګړې مقصد له دې ځای 80 کیلومتره لرې په شمال ختیځ کې د اورګاډي یو سټراتیجي چوک نیول وو. هغه جګړه د سلګونو هغه اوکرانیانو سرتیرو په وژلو ختمه شوه چې روسیو او د هغو لاسپوسو بلتن غوښتونکو راګیر کړي ول. هغه جګړه د سولې جوړجاړی ته ورسیده چې د مینس دویم تړون نومیږي. خو دغه خار یو استوګن پیترو اونوویچ وای اودیکا دومره ابد خار نو. دی وای چې دا دیبالیسیو غونډې نه دی. د حکومتي ځواکونو او روسي په لوبو بلتون غوښتونکو ترمنځ د جنبري له 9 نیټې راځي په جګړه کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوی دی. د اوکراین ځواکونو ویلي چې په تازه نښتو کې دوه فوزیان هم وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د بلتون پانو لخوا د مرګ ژوبلې په اړه سندي ویل شوی. اوسیدونکي وای دواړه لوري ملامت دي. د اوکراین د ملي امنیت او د دفاع شورا مشر الکساندر تور چینو مشال لري ته ویلي چې د شاوخوا څلورشتو کورونو چتونه د بمباري له وجې له منځه تللي دي. په اودیکا ښار کې بجلی نشته او په هغه ځای کې د توتخي کچا تر منفي 13 پورې رسیږي. د هغه ښار د سکرو کارخانه هم لکاره لوېدلې ده. د کارخانې مشر موسا ماګودوف وای چې تر 4000 پورې کارکونکي اضافي وخت کې هم کار کوي او کوشش کوي چې ښار ګرم وساتي. خو د ده په خبره د کارخانې یوازې 40% برخه فعاله ده. په هغه ښار کې د بشري مرستو په ځای کې تر 2000 پورې کسان ولاړ وي چې خوراک ترلاسه کړي او خپل ځان تود وساتي. د مرستندویا اداري کارکونکو په خبره تر 115 اویا کسانو چې پکې اته اتیا ماشومان شامل دي له هغه خاره استل شوي دي. د دونیس گورنر د هغه خار اوسیدونکو ته ویلي چې د خار بجلی بحالولو او د خار تودولو لپاره کار کوي، خو د خبرو پر وخت خلکو بیا بیا مداخلت کولو. یوې ښځې په چغو ویل چې د بمباری مخه به څنګه نیسي، یو بل پکې ویل چې دوی څرنګه کولی شي چې د شپې اوده شي، یو بل پکې ویل چې د جنگ ختمولو لپاره څه ضروري دي، دلته موږ حلالېږو.
ګلایازو له شاوخوا دو کلونو راهیسې په پاکستان کې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د سیاسي او قبایلي مشرانو غونډې روانې دي. ورسره پر ټولنیزو رسنیو هم ولس پر دې موضوع خبرې اترې کوي، خو په دې بحثونو کې زیاتره وخت بحث کوونکي یو بل ته د دلیل پر ځای رد و بد وایي. د مشال ریډیو خبریالی ملیح امیرزادی په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
په روس کې د سوشل میډیا یو فعال ډاکټر فاروق خان هوتی وای د علم د کمی له وجې په یو مهم موضوع د منطق او دلایلو په بنیاد د بحث کولو پر ځای په فیسبوک، ټویټر او داسې نورو ټولنیزو شبکو باندې خلک نامناسبه ژبه استعمالوي.
د روسي ژبې یو متل دی چې په بحث کې رښتیا پیدا کیږي. مطلب مونږ چې یو ټاپک سوشل میډیا ته وړاندې کړو د دې لپاره نه چې مونږ په کنځل یو بل ته وو، خاص د دې لپاره چې مونږ چې کوم دی بحث پی وکړو په دلیل باندې ثبوتونه وړاندې کړو د یوې خبرې او خلکو ته دا ښکاره کړو چې رښتیا څه دي او دروغ څه دي. مسله دا ده چې زمونږ خلک چې کوم دي مونږ کتاب نه لولو، مونږ په تاویل او ماویل باندې چې کوم دي یقین کوو.
خو بیا د سماجی چارو کارپو خادم حسین په تعلیمي نظام کې نیمګړتیاوي او د ټولو انسانانو یو شان احترام کې کمی د دغه رویې مهم وجوهات بیانوي.
استقلال د تجزیې او د تخریب صلاحیت اله راځي چې کله یو قسمه د انساني دماغو تربیت شي، نو دغه تعلیمي نظام کې د دغه تربیت خیال نه دی ساتلی شوی. د هغې حساب کې نشته، د هغې تعلیم ماحول کې نشته. کله د تجزیې صلاحیت لوړ شي، د استقلال صلاحیت او تخریب صلاحیت لوړ شي، نو بیا خلک داسې تصور کوي چې په زور خبره منل کېدی شي په خلکو. نو زور دپاره کله هغه جسمانی تشدد استعمالوي، کله هغه زباني تشدد استعمالوي.
په قبایلي سیمو کې د ښځو حقونو لپاره کارکونکي تنظیم د تکړه قبایلي خویندو مشره شاهده شاه دا رویه د مهذب خلکو طریقه نه بولي او وایي د غیر شایسته ژبې استعمال مهمه وجه د تربیت کمی دی.
یو خدا دې چې د خلکو یو پالش ټریننګ نه دی شوی، کلچرل سیویلایز نه دی. ایته چل د ورزی چې په یو امپورټنټ ایشوز ورته څنګه خبرې کوي. په سوشل میډیا باندې د کمپین چلولو یو خپل طریقه ده. تاسو خپل نتورکینګ وکړئ، تاسو ڈبیٹس شروع کی، تاسو فیکٹس اینڈ فگر رکھن کی، امپورٹنٹ اور سینسیٹیو ایشوز دی فاؤل لینگویجز اور چرے نقصان رسی اغیتا.
په سوشل میډیا یو بل فعال شاه خالد بیا په دې نظر دی چې د ولست داسې رویې لامل اکثره یو مهمه قومي مسله په ځای پاتې شي او خلک یو بل ته بدرد ویل او نامناسبه ژبه استعمالول شروع کړي.
دا خلک چې دي نو کبې د شخصیتو په شي جته نه ست چې رویې مسله د تابعداري یا موضوع سره تابعداري ټول په نیوز کې چې کوم دی نو هغه مسله چې نو هغه د تباوی چې نو کډې ښه ځتمن کسان دي په کسان دي چې نه سوشل میډیا نه مسله ډېر پخوانه اې چې دا څه خبرې دي
د انټرنیټ ورلد سٹیٹس ڈاٹ کام نومي ویبپاڼې لشمیر سره سم په پاکستان کې د 2018 کال تر جون پورې د انټرنیټ استعمالونکو شمیر خواوشا 15 ملیونه، په دې کې 28 ملیونه کسان د فیسبوک استعمالونکي وو. د دې په پرتله په 2010 کال کې په پاکستان کې د انټرنیټ کاروونکو شمیر 8.5 ملیونه، چې په تیرو 100 کلونو کې د انټرنیټ او دغه راز د فیسبوک په استعمال کې زیاتوالی ښیي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. او سم تاسو ته په خوست کې د زنانا دایانو یا ډاکټرانو د یو امتحان په اړه رپورټ وړاندې کوو. د مشال ریډیو خبریال نجیب لالو خیل په دې اړه له دوی سره غږیدلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د خوست ولایت د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دا پلا هغه نجونې د قابلګۍ او نرسنګ دوه کلن پروګرام ته نیسي چې په سیمو کې نرسانې او قابلګانې نه وي، او کلیوالي شوراګانې دا تضمین وکړي چې خویندې او لونه به په خپلو کلیو کې خلکو ته روغتیایي خدمتونه کوي. په خوست کې د نرسنګ او د قابلګۍ د پروګرام مسؤله ډاکټره خدیجه صافی مشال راډیو ته وایي دا ځل به صرف د هغو ساحو نجونې دې پروګرام ته جذب کړي چې هلته نرسې او قابلوي نه وي.
اکثره قابلګانې فارغ شوي دي، مګر
سپین ساحو ته کلو باندو ته نږدې بیره په خار کې پاتې کیږي. زمونږ هدف دا دی چې موږ دماغ کلی نه دماغ باندې نه چا ته قابل نشه اماغ کلی نه نفر انتخاب کو ځکه چې هغه بیرته ځي هغه کلچر ته هغه خلکو سره بیرته کار کوي. نو بنان څه فکر کوم چې تر زیاته هدف پورې به د کلي او د باندو مشکلات د قابل سره حل شي.
د قابلګۍ او نرسنګ د پروګرام په ازموینه کې نږدې 1500 نجونې برخې لري چې نیمایي یې تېره ورځ او نیمایي یې نن د جمعې په ورځ په یاد پروګرام کې د شاملېدلو لپاره ازموینه ورکوي. د ازموینې یوه تنه ګډونواله په خپلو خبرو کې هیله لري چې امتحان به شفاف او مستحق نجونې به دې پروګرام ته جذب شي.
نوم مې وسیمه ده، د منیر کلي د نسوانه لیلی سې دولسم ټولګي زده کوونکی یم. کله چې موږ فارغ شو ان شاء الله چې خپل کلی کې به خدمت کوو. خپل کلی په کلینیکونو کې ډېر اړتیا شته، موږ وینو چې ښه اړتیا شته. ان شاء الله د مور او د ماشوم د مړینې اندازه به کمه شي.
د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین محمدی وایي چې اوس مهال د ټول ولایت په کچه یوه ولسوالي او روغتیایي کلینیک هم داسې نشته چې هلته د نرس یا قابله فعالیت ونه لري. د زیاتوي خوست غرنۍ سیمه ده او داسې منطقې شته چې هلته نرسانې او قابلوي نشته. نو دوی د پلا یوازې له هما غوسپینو ساهون جونې د پروګرام ته جذبوي.
موږ الحمدلله په خوست ولایت کې اوس داسې یو کلینیک نه لرو چې هلته د قابله یا نرس نه وي. د دغه په فراغت سره به هم هغه ستونزه چې سپینې ساحې وي هماغه کلي کې په هماغه ولسوالۍ کې چې د هغې نه دوی مراجعه کړي هلته به خدمت کوي.
د خوست د عامې روغتیا ریاست د چارواکو په وینا چې له 2004 کال نه تر 2016 کال پورې 101 تنه قابلګانې او 16 تنه نرسانې د دوه کلنو حکومتي پروګرامونو په بهیر کې روزل شوي چې دا مهال د ولایت روغتون په ګډون د ولسوالیو او مرکز په روغتیایي مرکزونو کې پر دندو بوختې دي. نجیب الالوخیل، مشال رادیو، خوست.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د بهرنیو لیکوالانو د کتابونو مینوال په زیاتېدو دی. همدا لامل دی چې نن سبا په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د کتابونو په پلورنځیو کې د بهرنیو لیکوالانو ژباړل شوي اثار په زیاته اندازه خرڅلاو ته ایښودل شوي دي. نجیب امیر دې موضوع ته کتنه کړې ده.
طارق نجیب د ننګرهار یو زلمی دی چې له بیلابیلو ژبو نه یې څو کتابونه پښتو ته ژباړلي دي. دی وایي له تیرو څو کلونو راهیسې ژباړې کوي او اوس یې لاس دومره بر شوی چې د انګلیسي او اردو ژبو 200 مخیز کتابونه په اونیو کې ژباړلی شي. نوموړی وایي که څوک مینه ورسره ولري نو ژباړه ګران کار نه دی.
بالکل ژباړه دا خو که څه هم ماته چې ګران کار نه ښکارېږي، ځکه د دې به یو دلیل دا وي چې زما ورسره شوق دی او زما ورته زړه نه تنګېږي. نو څوک چې لیکلو یا لوستلو سره چا زړه نه تنګېږي نو پراخه سینه ولري. نو زه چې کوم نو په دومره شته سپانسر کار یو ټول مهمه خبره چې وینه او لیوالتیا د شي سره ولري نو هغه د هم اسانېږي او هم
طارق نجیب یو له هغو لزګونو هماتور یا شوقي ژباړونکو څخه دی چې اوس مهال په افغانستان کې کتابونه ژباړي او د دې باوجود چې د دې کار څوک حق او زحمه هم نه ورکوي شپږ کتابونه یې ټولنې ته وړاندې کړي دي. ځینې کارپوهان وایي اوس مهال په افغانستان کې د کتابونو مینوال په بې ساري ډول زیات شوی دی. په پلازمینه کابل کې د کتابونو لزګونه لوی مفشن پلورنځي جوړ شوی او خلک د خپل خوښي مطابق کتابونه ترې اخلي. همدارنګه په ولایتونو او عین په ځینو ولسوالیو کې هم کتاب پلورنځي جوړ شوی چې د نورو کتابونو تر څنګ په کیش باړل شوي آثار هم خرڅلاو ته وړاندې کیږي. په ننګرهار کې د مازیګر کتاب پلورنځي مشر عزت الله جواب وایي د خلکو د تندې د ماتولو په موخه دوی ژباړې چاپوي او خرڅوي.
موږ خپل هم کوشش کوو، خپل هم کار کوو، کتابونه ژباړو او نورو دوستانو ته ملګرو ته لیکوالانو ته ژباړونکو ته چې پوهېږو چې دا ژباړه کوي شي هغوی سم کتابونه د ژباړې لپاره پاکو زخمه باندې ورکوو. او ځینې خلک دي، ځینې لیکوالان دي چې ژباړې لري، ښه کتابونه لري، ګټور کتابونه چې موږ پوهېږو چې دا بازار لري او خرڅېږي نو هغه کتابونه بیا چاپو. موږ ډېر کتابونه داسې چاپ کړي چې هغه ژباړل شوي دي د اردو نه، انګلیسي نه او فارسي نه، نورو ژبو نه ژباړل شوي دي.
په افغانستان کې د ژباړل شوو کتابونو بهیر دومره ګړندی شوی چې اوس مهال د نړۍ د مشهورو لیکوالو تازه آثار په پښتو او فارسي ژبو چاپ کیږي، لکه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کتاب تھینک بگ یا لوړ فکر وکړه تازه په دری ژبه خپور شوی دی. همدارنګه د ملالی یوسف زئی، پرویز مشرف، احمد رشید او د نورو لیکوالو کتابونه په افغانستان کې ژباړل شوی دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ګرځندوی مجلې مسول مدیر لیکوال او ژباړن عبدالباقی هلمن غزنوی وای اوس مهال ډیر زیات ژباړې کیږي. له دوی مې پوښتل خلک سره ډول ژباړې ډیر خوښوي، هغه راته ویل
هغه اثر پورې مربوط دی. که مثلا یو مشهور لیکوال وي، خصوصا اوس دا سیاسي مسائل چې دی، په دې مسایلو کې کتابونه ژباړل شوي وي د انګریزي نه پښتو ته، فارسي ته، کوم هېوادونه چې د افغانستان په قضایو کې دخیل دی، هغوی خپل دید او خپل نظر، خپل وقایع چې لیدلی دی، سترګو لیدلی حال، دا کتابونه چې پښتو شوي، فارسي شوي، ډېر خلک اخلي.
د افغانستان د ولسمشر فرهنګي صلاحکار اسدالله غزنفر په خپل یو وروستۍ لیکنه کې چې د ژباړې پاړې د بی بی سی پښتو به پاڼې ته کړي لیکي، خژباړه اسانه چاره نه ده، علي ژباړه نه یوازې تجربه بلکې لکار ژبې او ولس سره مینه هم غواړي. نوموړی د خپلې مفصلې مقالې په یوه برخه کې د ژباړن او لیکونکي ډاکټر لطیف بهان خبرې هم اقتباس کړي چې وایي په یوه ژبه کې لوی کرکتونکي هغه وخت پیدا کیږي چې لوی لیکوال پکې پیدا شي. دلته په پراګ کې مې له لیکوال او ژباړونکي خان محمد سانګزی نه وپوښتل چې په افغانستان کې اوسنۍ شوې ژباړې څومره معیاري دي، هغوی راته وویل
دا خو ته معلومه خبره ده چې ترجمه سخت کار دی او په دې نور دنیا کې افغانستان کې کوم مشکلات لرو. د سره ته معلومه چې اوس په افغانستان کې مونږ د ترجمه په نوم کوم پوهندای لرو کنه لرو. دلته اوس مثال فرض کوي په پراګ کې د ترجمه د لیسانس ورکي، لیسانس په سویه باندې تعلیم لري، بیا د ماسترۍ لپاره هم د پروګرام لري. نو زمونږ په وطن کې دا مشکل شته دی چې اکثره خلک داسې دي چې غیر مسلکي ترجمه کوي او مسلکي ترجمانان بلکې هیڅ نشته اصلا، یعنی داسې یو څوک چې هغه ترجمه په مسلکي ډول وستلي.
ښاغلی سانګزی د ګوګل شرکت لخوا د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د ژباړې په اړه وایي چې هلته هم غیر مسلکي ژباړونکو ډېرې تېروتنې کړې دي. په افغانستان کې د کتابونو تر څنګ فلمونه، ډرامې، اشتهارونه او کارتونونه هم پښتو او دری ته ژباړل کیږي، خو تر اوسه داسې کومه اداره نه تر سترګو کیږي چې د ژباړو د کروالي او ایډیټ لپاره خپل خدمات وړاندې کړي. دمګړې ته د ژباړونکو پر استعداد او باور کیسه پر مخ روانه ده. د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 121 په لنډو صفو 2113 14,500 13,900 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونه د پاشي بوت رسیدلی ملیحه امیرزاده به یو ځل بیا د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان حکومت په مدرسو کې د اصلاحاتو کولو فیصله کړې. دا خبره نن د پاکستان د اعلی تعلیم وزیر مملکت ولی الرحمن مشال ریډیو ته وکړه. نوموړي په اسلام آباد کې د ملي امنیت مشاور په مشرۍ د پرونی غونډې په اړه وویل چې پکې فیصله وشوه چې دینی مدرسې به د هیواد د تعلیمي نظام برخه جوړوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د سند جامشورو ضلع په نوري آباد سیمه کې د حیدرآباد او کراچۍ ترمنځ شپږرویا موټر وی د ډومبه برخې پرانستې په وخت ویلي چې د 2019 کال پورې به تر پیښوره دا موټر وی غځوي. د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې نن خوښ درې نیمې بجې د لوړګي بازار د موبایل فون مارکیټ کې یو چاودنه وشوه چې چاته پکې سمک ژوبله نه دا وخت خو یو شمېر دوکانونو ته جزوي زیان رسولی دی. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. افغان چارواکي وایي پرستو میاشو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کې خوښ 30% کمی راغلی دی. دا خبره نن په پیښور کې د افغانستان ټریډ کمیشنر میرویس یوسفزی نن مشال ریډیو ته وکړه. د اروپایي ټولنې هیوادونو مشران له روم سمندرګي نه د پناه غوښتونکو د وروغښتو لړۍ کمولو لارو چارو موندلو او له اروپایي ټولنې د برېټانیې د وتلو مذاکراتو په لړ کې د یووالي ښودلو لپاره نن په مالټا کې غونډه کوي. د غونډې لومړی اجنډا له بهیره روم نه اروپا ته داخلېدونکي پناه غوښتونکي وه. په نننۍ سرمشریزه کې د ډونالډ ټرمپ تر انتظامي لاندې له امریکا سره د تعلقاتو په اړه اندېښنې څرګندې شوې. په داسې حال کې چې امریکایي رسنو خبر ورکړی چې سپینه ماڼۍ پر ایران د بیلستیک توغندي ازموینې او په منځني ختیځ کې د نیابتي جګړو پر مخ وړلو په غبرګون د نوو بندیزونو لګولو تیاری کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لږه شیبه وړاندې په ټویټر پاڼه ویلي دي چې تهران له اور سره لوبې کوي. نوموړي ویلي چې د ایران حکومت د دې ستاینه ونه کړه چې د امریکا تېر حکومت ورسره څومره مهربان و. ایران بارنو چارو وزارت وړاندې د وروستۍ ازموینې په غبرګون د امریکا حکومت لخوا د نوټس ورکولو پرېکړه پارونکې بللې وه.
پولیس وایي یو فرانسوي سرتیری په لاس کې چاړه نیولې او تن تر ډزو په زخمی کړی دی چې د پاریس لوغ میوزیم ته د ورننوتو هڅه کوله. د پاریس پولیسو مشر وایي په پیښه کې سرتیری لږ زخمی شوی دی. د پولیسو په خبره له دغه تن سره دوه بستې وې چې پکې بارود ونه موندل شو.
مشال ریډیو ته غوښیسته خبرونه لنډیز ملي ها امیرزاده وړاندې کاول دي. سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پایته ورسېدي. که پر دې سپو پاتې سوس ډیو ریډیو اوریدلای سی بوریوال کاکړ لخپل ټولو همکارانو او خبريانو سره یو ځای اجازه غواړم. شو وخت ولرئ.